تشدي. السلام علیکم. سرور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. نن یکشن بده د زمریه اسد سره وشتمه د اگست 15مه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په هیواد کې به د قدرت انتقال په سوله ییزه فضا کې وسي.
او په لوی ښار کابل کابوک دا ده چې دا به په مسلمانه امنیزه توګه د یوې جوري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي.
بلخوا د دفاع سرپرست وزیر وایي په هیواد کې به نا امنیو ته زمینه نه برابرېږي. په داسل کې چې وکتاولو طالبانو پرمختګونه کړي، د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 15 ځواکونو د لېږلو خبر ورکړی. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په هایټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
طالبانو خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازه کې پاتې شي او ښار ته دننه نه شي. د افغانستان د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر کابل ښاریانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په دې ښار کې به قدرت په سوله ییز ډول یوې عبوري ادارې ته لېږدول کېږي. د لبنان په شمال کې د تیرو د یوه ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمېر 28 ته ورسېد. بشپړ خبرونه. طالبانو خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازو کې پاتې شي او ښار ته دننه نشي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د کابل ښار په ځینو برخو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي. طالبانو په یوه خبره کړې اعلامیې کې ویلي، کابل یو ګڼ مېشتی ښار دی او اسلامي عمارت نیت نه لري چې دې ښار ته په زور او جګړې سره داخل شي، بلکې کابل ته په سوله ییز ډول د طالبانو د ننوتو او په خوندي او سوله ییز ډول د قدرت د انتقال لپاره خبرې اترې روانې دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد چې به مخکې ازادي راډیو ته وویل،
بالای شهر کابل پلان عملیات نیست. در این مورد ما دفعه قبل یک اعلامیه
موږ پر کابل ښار د عملیاتو پلان نه لرو. په دې اړه مو نن مخکې په خبره کړې اعلامیه کې دا واضح کړي چې د کابل موضوع به د خبرو اترو لارې هواریږي. طالبانو په دې اعلامیه کې دغه راز ویلي، تر هغو چې د قدرت د انتقال پروسه بشپړېږي، د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت به د کابل له ادارې سره وي. په اعلامیه کې همداشان ویل شوي چې د کابل د ادارې ټولو ملکي او پوځي کارکوونکو ته عفو شوي، هغوی د خپلو دندو ته دوام ورکړي او له هېواده د وتلو هڅې نه کوي. په عین حال کې د افغانستان د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د کابل ټولو اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او ټولو ته دنده سپارل شوې چې د ښار د نظم او امنیت موضوع یقیني کړي.
د ښار مسؤلیت تضمین ده، په ښار حمله نه کیږي او لوی ښار کابل توافق داده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یوه بوري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده، په ټول قوت به یې ساتو، هیڅوک تر تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانشي.
د کابل ښار د برخلیک په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې طالبانو د کابل او پنجشیر په ګډون له څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړې ده. د پروان او کاپیسا ولایتونه هم نن طالبانو ونیول. د نورستان د ولایتي شورا یو غړي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان چارواکي د طالبانو یو پلاوي ته منتظر دي چې د دې ولایت چارې ور وسپاري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو کارکوونکي یا ډیپلوماتان له خطر سره مخامخ کړي، د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخېږي. بایدن همداراز ویلي چې افغانستان ته د 15,000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هېواده د امریکایانو او همداراز د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره یې په تیرو 2 لسیزو کې همکاري کړې ده. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د خپل هېواد وسلوال ځواکونو او استخباراتو ته یې امر کړی چې له افغانستانه په راتلونکي کې د هر ډول تروریزم د ګواښ د مخنیوي لپاره لازم تیاری ولري. په اعلامیه کې د ولسمشر بایدن له قوله ویل شوي چې د خپل هېواد بندنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولسمشر او نورو افغان مشرانو چې د وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د سیاسي تفاهم په لټه کې د ملاتړ وکړي. د یو بل خبر لمخه البانیا د امریکا غوښتنه منل چې په مقعد ډول هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو د چټک پرمختګ له وجې له هېواده ووزي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما نن په خپله فیسبوک پاڼه کې وویل چې د امریکا حکومت په وروستیو کې ترې غوښتنه کړې وه چې دا مسله چې آیا کولی شي یو شمېر هغو افغان کډوالو ته چې د سفر وروستی مقصد متحده ایالات دی د ترانزیت هېواد په توګه رول ولوبوي وڅېړي. راما وویل موږ دې غوښتنې ته نه نشو ویلی، او هغه هم په دې خاطر چې زموږ لوی متحد له موږ کړې، بلکې موږ البانیانو. یو شمېر سرچینو روانه اونۍ رویترز آژانس ته ویلي وو چې د امریکا حکومت د البانیا او کاسوو په ګډون یو شمېر هېوادونو سره خبرې کړې چې هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي په موقت ډول ومني تر څو متحدو ایالتونو ته د ویزې پروسه بشپړه شي. پاکستان ویلی د تورخم لارې وروسته له هغې چې طالبانو پرې کنټرول ټینګ کړ بنده کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن وویل د تورخم د لارې د تړلو پرېکړې د افغانستان لوري ته د رامنځته شوي اضطراري حالت له امله کړې ده. هغه د پاکستان جیو ټلویزیون ته وویل چې دا پوله یې وروسته له هغې وتړله چې افغان پولیس طالبانو ته تسلیم شول. پاکستان له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله نور افغان کډوال نشي منلی. د لبنان په شمال کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمیر 28 ته ورسېد. دغه چاودنه چې پرون په آکار سیمه کې شوې تر اوسه یې علت نه دی څرګند. د لبنان د سرې میاشتې ټولنې نن مخکې ویلي وو چې ټیمونو یې د پیښې له ځایه 40 مړي لېږدولي دي. دې ټولنې ویلي چې په دې پیښه کې 9 تنه ټپیان شوي دي. لبنان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د سون موادو له کمښت څخه هم کړیږي. د لبنان پوځ نن وویل په زرګونو لیتره پټرول او ډیزل چې د دې هېواد په مختلفو برخو کې سوداګرو احتکار کړي وو ضبط کړي دي. او په هنګري کې نن د یو بس په ټکر کې 8 تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. تر اوسه د دغې ترافیکي پیښې علت نه دی څرګند. 2 تنه سخت او 46 تنه نور هم برسېرن ټپیان شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي. او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. اوس هم د افغانستان روسي تحولونه په ویډیوي برخه کې څیړو. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې کابل به خوندي وي تر هغو چې یوې انتقالي ادارې ته قدرت انتقالیږي. عبدالستار میرزا کول دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې نن په رسنیو کې خپور سو. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ډاډ ورکړی و چې پر کابل ښار به حمله نه کیږي او د هرې حملې د شنډولو لپاره پلانونه سنجول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي نور تفصیل راکوي.
وروسته له هغه چې له کابل پرته طالبانو تر ټول افغانستان د نیولو ادعا وکړه، افغان حکومت او طالبانو دواړو په کابل ښار د حملې نه کولو ډاډ ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یکشنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په موخه ځای پر ځای شوي او خلک د هیڅ تشویش نه کوي. عبدالستار میرزاکوال ویلي چې د سوله ییز واک د انتقال پر سر خبرې روانې دي، خو ده نه دي ویلي چې کله او چا ته به واک انتقال شي.
ښار په امن کې ده. هر هغه څوک چې د ښار د بې نظمۍ سبب ګرځي په غوسه او قاطعیت به د هغوی برخورد کیږي. د ښار مسؤلیت تضمین ده په ښار حمله نه کیږي. او لوی ښار کابل توافق دا ده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده. په ټول قوت به ساتو. هیڅوک د تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانه شي. هر څه نورمال دي. زموږ حوزې، زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د ښار د نظم د جوړولو دپاره ټول ښاریان د تشویش نه کوي. کابل په امن کې ده. مطمئن اوسئ، په کابل هیڅ مشکل نه پیدا کیږي.
په ورته وخت کې طالبانو هم خپل جنګیالۍ ته سپارښتنه کړې چې کابل ته دننه نشي. دغې ډلې د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دوی په کابل ښار د حملې پلان نه لري. وړاندې په اعلامیه کې راغلي تر څو چې د انتقال پروسه په بامنه او اطمینانی توګه تکمیل نه شي، د هیچا سر او مال عزت ته پکې زیان ونه رسیږي او د کابل ښاریان ژوند هم له کومې ستونزې او خطر سره به مخ نه شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په راتلونکي اسلامي نظام کې په ټول افغان افغانان بیلابیل جهتونه او کشونه ځانونه وګوري یو داسې با مسولیت حکومت به رامنځته شي چې د ټولو لپاره خدمتګار او د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نن جلال آباد، خوست، میدان وردک او بامیان ولایتونه ونیول او ځانونه یې د کابل تر دروازو را ورسول. طالبان که څه هم د ټول افغانستان د نیولو ادعا کوي، خو پروان، کاپیسا او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې لای هم د نیول کېدو په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. بله صالح صاحب،
په همدې حال کې د پروان محلي چارواکي وایي چې د بګرام هوایي اډه هم له کوم مقاومت پرته د وسلولو طالبانو لاسته ورغلې. د مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو ستر پرست وزیر عبدالستار میرزاکوال وایي کابل به خوندي وي تر هغو چې یوې انتقالي ادارې ته قدرت انتقالېږي. ښاغلي میرزاکوال دا خبره نن په یو ویډیو پیغام کې کړې ده. بلخوا طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی پر کابل ښار د حملې پلان نه لري. بلخوا د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله خان محمدي وایي چې د کابل امن به خوندی وي.
من به نمایندگی از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به همه شما اطمینان میدهم که امنیت کابل تامین است. نیروهای دفاعی و امنیتی شما به تعهد خود مبنی بر دفاع از کابل متعهد هستند. نیروهای بین المللی آماده هر گونه همکاری با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هستند.
د دفاع سرپرست وزیر بسم الله خان محمدی و دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په کابل کې د قدرت د انتقال پر سر بحثونه پیل شوي دي. زما همکار اجمل ان په سټوډیو کې دی. ان صاحب، دقیقا څه روان دي؟ ولې داسې ناڅاپي ډېر لوی تحولات په لنډو شیبو کې راغلل؟
مننه صالح صاحب. له پرون راهیسې چې موږ رپورټونه څارو، په رپورټونو کې تاسو ګورئ چې پرله پسې طالبان ولایتونه پرته له کوم مقاومت نه نیسي. ختیځ ولایتونه چې پرونه پورې پکې د طالبانو تحرکات نه لیدل کېدل، یوازې په څلورو ساعتونو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان کې دغه څلور وړه ولایتونه سقوط شول. همدارنګه په پکتیا، غزنی، خوست کې هم چې وضعیت څو ورځې نورمال و یو حده پورې، تیره شپه دا ولایتونه هم له لاسه وتل. د کابل په شمال کې کاپیسا، پروان او خواته مزار شریف تیره شپه سقوط شول. د دې ټولو له سقوط نه وروسته وسترګې یوازې کابل ته دي. دا مهال یوازې پنجشیر پاتې دی چې طالبان نه دي ورغلي او کابل. د کابل په اړه باندې نن سهار اوازې ګډې شوې چې ګوند وسلوال طالبان د کابل ښار ته ننوتی دي، خو وروسته هم طالبانو او عوام افغان حکومتي چارواکو هڅه وکړله چې دغه اوازې راکمې کړي او په کابل کې خلکو ته ډاډ ورکړي چې تر څو پورې چې واک یو بل حکومت ته چې مختلف نمونه ورکړل شوي وبوري انتقالي یا سرپرست حکومت ته انتقالېږي، وسنۍ ادارې به د کابل امنیت ساتي.
تاسو د انتقالي ادارې یادونه وکړه، یا داسې اداره چې واک به ورته لیږدول کېږي. په دې برخه کې وروستي معلومات څه دي؟ چې ځکه چې په ټولنیزو شبکو کې هم بېلابېلې اوازې راځي، په ځینو کې ویل شوي دي چې د طالبانو هیات د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ کابل ته رسېدلی، خو طالبانو بیا وروسته د موضوع رد کړه. ستاسو معلومات په دې برخه کې تر اوسه څه دي؟
د مخکې چې تاسو د افغانستان د دفاع وزارت کوم غږ خپور کړ، جنرال بسم الله محمدي نن د همدغه غږ په جریان کې ویلي دي چې پرون ولسمشر یو هیئت ته واک ورکړې، ولسمشر محمد اشرف غنی چې له طالبانو سره د واک په تسلیمۍ خبرې وکړي او دغه هیئت دوهې ته تللی دی. داسې رپورټونه و چې ګوندې د طالبانو هیئت کابل ته راغلی دی، خو دا رپورټونه اوس رد شوي دي. داسې ښکاري چې په دوحه کې د واک د سوله ییز انتقال په سر باندې خبرې روانې دي، او د وخت مهمه مسله دا ده چې دغه واک به چا ته انتقالېږي، څنګه به انتقالېږي، یو سرپرست حکومت به وي که عبوري حکومت به وي. خو د افغانستان حکومت د محمد اشرف غني په مشرۍ باندې ښکاري چې له خپل هغه پخواني دریځ نه تیر شوی چې نه یې غوښتلی چا ته واک انتقال کړي. دوی یوازې اوس په دې هڅه کې دي چې واک په سوله ییزه توګه انتقال شي او په کابل کې اداري د خلکو شتمنۍ صدمه ونه ویني.
د واک د انتقال خبرې چې تودې سوي دي، د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د بې باورۍ فضا خپره ده. دغه د واک د انتقال پر سر خبرې هم شایي داسې ژر کومې نتیجې ته ونه رسیږي. په افغانستان کې خلک څه فکر کوي؟ څومره دغه بې باورۍ فضا پراخه سوې ده؟
زه فکر کوم چې د بې باورۍ فضا ډیره پراخه ده. افغانان ډیر سخت اندېښمن دي. همدا اوس چې څوک په کابل کې دي، هغوی په ډیر سخت اندېښنه کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه ورسره کیږي، څه را روان دي، څه بدلون راځي. د طالبانو نه زیات خلک په خار کې ولسی ګډوډیو ته اندېښمن دي، د جنایتکارو ډلو سو استفادې ته اندېښمن دي، او فکر کوم چې هم نړیواله ټولنه هم افغان چارواکي او هم طالبان دا درکوي او دوی د موقع په دغه بیړنۍ اړتیا باندې پوهیږي او هڅه دا روانه ده چې په بیړه او زر یوه پریکړه وشي، او په دې کې د نړیوالې ټولنې ډیپلوماټیکي هڅې هم په کابل او هم په دوحه کې د پام وړ دي او هغوی هڅه کوي چې یو جوړجاړی رامنځته شي.
ډیره مننه. زما همکار اجمل اند و چې په افغانستان کې پر وروستیو سیاسي او نظامي تحولاتو را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو طالبانو لاسته د دې ولایت د ورتلو له کبله عام ولسته زیات زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان وایي چې په دننه ښار کې د سختو جګړو له امله په سلګونه دوکانونه او یو شمیر لوی سوداګریز مارکیټونه سوځېدلي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د کندز ښار یو دوکاندار محمد ذاکر زاخل وایي چې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ لګښتې د همدې دوکانداري له لارې پوره کوو، خو د دوکان په سوځېدو سره اوس له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
هر دکان تقریبا لک ډالر نه زیات دی. سوی اصل یو سلوشن دکان هم سوی ستنم دغه وختونه نه چې د خساره د خلکو سره پریکه کې داخل دی. خساره من شوی دی، غریبانان خل دی، در بدر خولی پسر خل دی، دی خوانم غریب تبا کیږي او دا خوانم.
دی نمبر ولایت محمد مارکیټ یو بل دکاندار 15 کلن احمد زمیر هم وایي چې د جګړو له امله ټوله شتمنۍ د اور خوراک شوې او دمګړې له جدي اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی.
دوی چې دومره جنگ کول او خپه دي پوهېدل چې دا معامله ده، نو تاسو بیا ولې جنگ کوو؟ په هغه لحظه به تسلیم شوې، نه به خلک در بدره کېدل، نه به دوکانونه وراغستل، نه به خلک شهیدان کېدل. بیا ولې دوی جنگ کوو؟ ولې خلکو ته زیانونه اړول؟ خلک شهیدان شو، خلکو سرایونه دوکانونه وسلو، در بدره شلو، خلک اواره شو، په کابل کې یو طرف او بل طرف ته لاړل.
دی ولایت زیانمن شوي دوکانداران او خلک له مرکزي حکومت او دغه شان له وسلوالو طالبانو غواړي چې له متضرر شوو خلکو سره مالی مرسته وکړي تر څو بیرته خپل کاروبار پیل کړي. د کندز ښار یو دوکاندار اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کالا مان ما سوخ در گرفت، باید کراچی ماله که داشتیم و
په دې جګړو کې زموږ کور وران شو او دکان مې وسوځیده، او اوس دومره مالی امکانات نه لرم چې بیرته خپل کور پرې جوړ کړم او په ښار کې کاروبار وکړم. له دولت او طالبانو نه غواړم چې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت یو بل دکاندار عبدالغفور بیا ټینګار کوي که چیرې د هیواد حالات همداشان ادامه پیدا کړي، نور هیڅوک به په افغانستان کې پانګونه ونه کړي.
یار اس خلک سرمایه گذاري نه کوي، که دا حالات ولې هیڅوک سرمایه گذاري نه کوي؟ خلک راځي د حالات مینه سره زړه چاسته کیږي، نو ټول سره للی دي هر ځای لاړلو ډېر تیر راتګ نسته چاسته دلته زړه شخ کیږي. دا چې چا سرمایه ویله بین لاړې، خلک له بین لاړو بیا راتګ چا نسته دلته راځي، مشکل راځي زړه پوښتنه.
چارواکي ټینګار کوي چې د امنیت په خکه کې دوه سره د متضرر شوو خلکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم وایي چې د امنیت په ټینګښت سره به له متضرر شوو خلکو سره مرسته وشي. د یادونې وړ ده چې له 2 میاشتو راهیسې د کندز ښار د سختو جګړو شاهد و او له امله یې ملکي وګړو ته درانه مالي او ځاني زیانونه ورسېدل، او بالاخره د کندز ښار د اسد میاشتې په 18مه د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو. د خلکو په خبره چې له 4 ورځو راهیسې په کندز ښار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او ټول خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي.
په کندز کې مو د ورستي وضعیت په اړه راپور واورید. د کندز ترڅنګ تخار ولایت هم په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. په دغو دوو ولایتونو کې وضعیت څه دی؟ د ازادي راډیو له خبریال څخه مې وپوښتل.
د کندز روان حالت په اړه باید ووایم چې له 4 ورځو راهیسې په کندز ولایت کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی ده. ښار ټول خلاص ده، د خلکو ګڼه ګوڼه هم زښته زیاته ده، ټول عام وګړي پر خپل ورځني کاروبار بوخت دي. او دغه راز په تخار ولایت کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلې ده. په تلقان ښار کې هم ټول خلک په خپل ورځني کاروبار بوخت دي، او دغه راز له کندوز او تخار ولایتونو څخه چې خلک د جګړو له کبله نور ولایتونو ته ستانه شوي وو بیرته تخار او کندوز ته د راستنېدو په حال کې دي. په ټولو کې په تخار او کندوز کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی ده، خلک هم د امنیت احساس کوي. خو په ټولو کې عام وګړي له دواړو خوا غواړي چې دغه رامنځته شوي وضعیت ته د سولې له لارې د پای ټکه کېږدي تر څو تلپاتې سوله په وطن کې رامنځته شي او خلک د سکون په فضا کې ژوند وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان ته د 15000 پوځیانو د لیږلو خبر ورکړی. شغلی بایدن په ویلامه کې ویلي چې دغه ځواکونه له افغانستانه د امریکایي ډیپلوماټانو او کارکونکو د لیږ د خوندیتوب لپاره لیږل کیږي.
امریکا وایي چې خپل 15000 سرتیری به افغانستان ته ولیږي. د دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر ډیپلوماټیکو پوځي او استخباراتي مشورو وروسته یې اجازه ورکړي چې دغه ځواکونه له افغانستانه د امریکایي کارکونکو د خوندي لیږد لپاره هغه هیواد ته واستول شي. بایدن ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته یې دستور ورکړی چې د لاوینې تویدنې د مخنیوي او د یوې سیاسي حل لارې د لټولو لپاره له جمهور رئیس غني او د افغانستان له نورو رهبرانو ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې ښاغلی بایدن په قطر کې د طالبانو تاسو ته ګواښ کړی که په افغانستان کې امریکایي ډیپلوماټان او د دوی ماموریت ته زیان ورسېده له سخت ځواب سره به مخ شي. نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې په مالي، اقتصادي او پوځي برخو کې زیاته پانګونه کړې او افغان امنیتي ځواکونه که ونشي کړی دغه لاسته راوړنې وساتي د امریکا حضور تغییر نشي راوستلی. د امریکا د جمهور رئیس دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانستان له جمهور رئیس او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر سره د دغه هیواد د روانو حالاتو په اړه په ټلیفون خبرې کړي دي. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر لیکلي چې دغه خبرې د وروستیو حالاتو او له ډیپلوماټیکو لارو د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه وي. د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکایي ځواکونو له پوره وتلو وړاندې طالبانو د افغانستان زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. طالبانو په تېرو اونیو کې د ګڼ شمېر ولسوالیو ترڅنګ زیات ولایتونه هم نیولي، هغه څه چې د خلکو زیاتې اندېښنې راپورته کړي دي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونو ته په پام سره په لسګونو افغانانو د جرمني پلازمینه برلین کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون وکړ. د لاریون برخوالو پرون په افغانستان کې د رواني جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. عبدالقهار همت د لاریون یو له برخوالو و.
په حدود زیات کم 3000 کسانو پورې راوتلی وو او دې خلکو غوښتنه کوله چې په هر حالات کې د افغانستان له ملي ځواکونو څخه او د جمهوریت څخه دفاع کوي. دوی په هیڅ صورت کې دا پرېنږ دي چې په ملي ځواکونو باندې د معامله وسي. خلکو ډېر په جوش او جذبه سره د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ټول په دې باور وو چې دغه جګړه تر شا پاکستان ده او دغه جګړه د پاکستان ځواکونه هم سپورټ کوي او هم په دې جګړه کې شریک دي. او دوی دا هم ویلي چې هر ورځ پاکستان ته د پاکستان د جنرالانو د پاکستان د کرنلانو جنازې روانې دي. دوی ټول په یو خوله همدا شعار ورکول چې سیکشن آن پاکستان، یعنی په پاکستان باندې بندیزونه ولګي.
په برلین کې د پرونی لاریون یو تنظیموونکی عبدالقهار همت و چې د دغه لاریون د اهدافو په اړه خبرې کولې. پاکستان تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول لاسوهنې او د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د افغانستان ځینې ملکي ادارو کارکوونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي اخیستي او نه پوهېږي چې تر دې وروسته به دوی ته د معاشونه څوک ورکوي. وسلوال طالبان که حکومت نور حال په دې راپور کې
د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو او سقوط د ملکي ادارو کارکوونکي سخت اندېښمن کړي. دوی وایي له هغې وروسته چې طالبانو ځینې ولایتونه ونیول او یو شمېر ملکي ادارې وران شوې د دوی معاشونه هم ځنډېدلي دي. د کندهار ولایت اوسېدونکی جاوید عابد:
زه په همدې دلیل له کندهاره را تبعید یا را مهاجر شولم کابل ته، چې نور مې د خپل سر امن نه احساسوه هغه کوم حق الزامه چې موږ باید د خپل وظیفې په جریان کې ترلاسه کړی وای پاره تیرو څلور میاشتو کې خو په صحیح شکل راورسېده. متاسفانه چې د وروستیو دوو میاشتو معاش چې باید مشترک کړ سوی وای رارسېدلی وای راونه رسېدی او په دې هم نه پوهیږو چې وروستیو میاشتو معاش په موږ ته څنګه راکول سي.
له بغلان ولایت څخه راکړه شوی ګلبدین هم وای له تیرو دریو میاشتو را په دې خو خپل معاش نه دی اخیستی.
درې میاشتې کېږي معاش هم نه دی اخیستی، نو په دې خاطر چې په بغلان کې جګړه وه، امنیت ښه نه و، اوضاع خرابه وه، نو نه پوهیږو چې اوس خو بالکل دولت د ولکې نه دا ساحه ووتله او زمونږ معاشونه نه پوهیږو چې دا به څنګه سي، کوم مدرک نه به راسي، رابی کې رابی نه کې.
دوی په ټینګار سره وایي دې ستونزې سخت اندېښمن کړي دي. طالبانو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو بریدونه پیل کړي چې د راپورونو تر خپرېدو پورې یې د نولس ولایتونو مرکزونه نیولي او اوس هم په ځینو ولایتونو کې درنه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت ویان رفیع تابی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره به ډېر ژر افغان حکومت پرېکړه وکړي.
مالیه وزارت د ماشینو د ورکړې په تړاو هیڅ کومه ستونزه نه لري، نه له لحاظ د بودیجې نه او نه هم له لحاظ د اجرایی کارونو نه. او په ولایتونو د افغانستان کې چې امنیتي ستونزه راپیښه شوې ده، د ملکي مامورینو د معاشاتو د ورکړې لپاره به د حکومت مشرته بله خوا په ډېرو نږدې ورځو کې یو پریکړه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان به د ملکي ادارو د فعاله ساتلو خبره کوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تېره ورځ په یوې خبرکنې خبر پاڼه کې وویل چې ټول ملکي ادارې د خلکو پر وړاندې خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
د روزګان د مرکز تر نیول کېدو وروسته د ورڅېرمو ولایتونو مرکزونه هم د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي. تفصیل د ازادي راډیو له خبریاله.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سکوت را وروسته نن د روزګان په گاوند کې دای کونډي ولایت هم د وسلولو طالبانو لاسونه تول ودی. یوې ځایي باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت تیر شپه د وسلولو طالبانو لاسونه تل ودلې دي. دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي غیرت علي جاهری ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولایت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرته له مقاومت وسلولو طالبانو ته پریښي دي. د دې ترڅنګ راپورونه وایي چې د بامیان ولایت هم وسلولو طالبانو نیولې دي. راپورونه زیاتوي چې دغه ولایت هم پرته له مقاومت د وسلولو طالبانو لاسونه تل ودلې او وسلول طالبان د بامیان ولایت مرکز ته داخل سوی دي. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې بیا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او دغه راز د دغه ولایت گاوند هلمند او کندهار هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تول ویدل. په ورزګان ولایت کې د راپورونو پر اساس کله چې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لاسونه تل ویدل تر دا مهاله پورې کومه نشته نه درمنسته سوی، خو راپورونه وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو پولیس وژلې دي. وسلوالو طالبانو د دغه پولیس په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ له کندهار هم راپورونه ښیي چې په دغه ولایت کې هم تر اوسه پورې کومه جګړه نه ده شوې او دغه راز په هلمند کې هم. د راپورونو پر اساس په دغه ولایتونو کې هغه چارواکي چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کولی په خپلو کورونو کې ناست دي او له کورونو څخه نه راوځي.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام خو سیوه نړیواله مسأله تعقیبو. په هیټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر تر 300 او لږ تر لږه 1800 کسان ټپیان سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هیټي د ملکی خوندیتوب ادارې ویلي چې په زلزله کې ډیر کسان د دې هیواد په جنوب کې مړه شوي دي او د خوندیتوب عمله توانېدلې چې ګڼ کسان له نړېدلو ودانیو راوباسي. په دې زلزله کې کورونه، هوټلونه او کلیساوې نړېدلې دي. صدر اعظم اریل هنری د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او هغې سیمې ته ولاړ چې د زلزلې مرکز دی. نړیواله سره صلیب اداره او روغتونونه په هغو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د زلزلې اغیز پکې کم دی او خلکو ته د خوړو ویشلو او موقتی سرپناه برابرولو په برخه کې مرستې کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې زلزله په پورت آف پرنس ښار کې هم ډیره هیڅ، خو دغه ښار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. د رشتر پر حساب اوه درجه زلزله یولس کاله مخکې په پورت آف پرنس سیمه کې سوې وه او دا ښار یې له خاورو سره سم کړ. په هغه زلزله کې 300,000 کسان مړه شوي ول. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن او مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس ته د دې زلزلې په اړه معلومات ورکړل شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د هیټي له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو امر کړی دی. د بشري مرستو رسوونکي ادارې وایي چې له دې زلزلې له کبله د هیټي اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدای سي. په هیټي کې په 2010 کال کې زلزله سوې وه او دا هیواد اوس په بشپړه توګه له هغه زیانه رغېدلی دی. خو په دې هیواد کې د زلزلې له کبله سیاسي بحران خپل اوج ته ورسېد او ولسمشر جووینیل مویس ووژل سو. دا هیواد د کووید 19 له ناروغۍ سره هم لاس او ګریوان دی او موسمي سیلابونه هم اټکل سوي چې د اګست په 14مه دې هیواد ته رسیږي.
ومردل چې په هیټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 304 ته زیات شوی او د ټپیانو شمیر 1800 شول شوی دی. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
طالبانو خپلو وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازو کې پاتې شي او ښار ته دننه نه شي. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویل کابل یو ګڼ مېشته ښار دی او اسلامي امارت نیت نه لري چې دې ښار ته په زور او جګړې سره داخل شي، بلکې کابل ته په سوله ییز ډول د طالبانو د ننوتو او په خوندي او سوله ییز ډول د قدرت د انتقال لپاره خبرې اترې روانې دي. د افغانستان د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال هم د کابل ټولو اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او ټولو ته دنده سپارل شوې چې د ښار د نظم او امنیت موضوع یقیني کړي. ښاغلي میرزا کوال دغه راز وویل په دې ښار کې به قدرت په سوله ییز ډول یوې عبوري ادارې ته انتقالیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگټن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو کارکوونکي یا ډیپلوماتان له خطر سره مخامخ کړي د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخېږي. بایدن افغانستان ته د امریکایي ډیپلوماتانو او نورو کارکوونکو د ایستلو لپاره د 5000 امریکایي پوځیانو د استولو امر کړی. د راپورونو له مخې له دې هېواده د امریکایي ډیپلوماتانو د ایستلو پروسه په چټکۍ روانه ده. البانیا د امریکا غوښتنه منله چې په موقت ډول هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو د چټک پرمختګ له وجې له هېواده ووځي. پاکستان ویلی د تورخم لارې ورسته له هغه چې طالبانو پری کنټرول ټینګل بند کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن ویل د تورخم د لارې د تړلو پریکړې د افغانستان لوري ته رامسته شوی استراري حالت له عمل کړی دی. د لبنان په شمال کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې د مړه شوو کسانو شمیر 28 ته ورسید.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي ازادي رادیو.com یا هم ازادي رادیو تکي او ار جي. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام. په اوکرين کې پولیسو د یو ملت پال ګوند لغړو سره چې به اعتراضونو راوتلي و شخړه وکړه. دغه شخړه پرون شنبه د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دفتر ته نږدې هغه وخت وسو چې اعتراض کوونکو د پولیسو له خندونو د اوښتو حادثه وکړه. د رويټرز خبري اژانس په ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې د اوکرين پولیس او اعتراض کوونکي پر یو او بل وشکي بهونکي غاز کاروي. په داسې حال کې چې پولیسو د معترضانو د مخنیوي هڅه کوله، معترضانو ور باندې د لرګیو گزارونه کول، ډبرې او د موټرو ټایرونه غزارول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس مونستیرسکي ویلي د شخړې پر مهال اته پولیسان ټپیان سوي او په دې اړه جنایي تحقیقات پیل سوي دي. د ویلي شخړه هغه وخت پیل سوه چې پولیسو هڅه کوله هغه معترضان تلاشي کړي چې غوښتل یې ځانونه د ولسمشرۍ دفتر ته ورسوي او د پولیسو په وړاندې مقاومت کاوه. دغه لاریون د ملي سپاه په نوم د شیارخي ګوند لخوا د حکومت پر وروستي پلان د اعتراض لپاره تنظیم سوی و. د شتاین مایر په نوم فرمول هغه پلان دی چې د روس پلوه بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې دونباس ته ځانګړی موقف په برخه کوي. دغه پلان چې د جرمني د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فرانک والتر شتاین مایر پیشنهاد کړی ځکه نو د هغه په نامه یادیږي. د پلان له مخې د اوکراین په جلاسویو سیمو کې به د اوکراین د قوانینو په رڼا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان تر څار لاندې ټاکنې ترسره کیږي. د ملي سپاه په نوم د اوکراین ملتپال ګوند ویلي د تاوتریخوالي عامل پولیس افسران وو چې ودانی ته د خلکو د نږدې کېدو مخه نیوله او ځینې معترضان یې په نتیجه کې ټپیان سوي دي. د دغه ګوند یوه مشر اندری بیلیتسکي ویلي د اوکراین رژیم په واقعیت کې د اوکراین خلاف دی.
تاسو له پیغامونو
زم زلاندم د اوروزګان ولایت د راوت له سالي څخه پیغام یو هم دغه دی. اوروزګان ولایت د راوت له سالي خو ډیر د شي او چې د شتنه پرته دی چې هغه د وګورو د کم لګښت له خوا سره پرته دی. نو کوم څه د سیستم د تنګې په نامه کوم څه دلته د وګو بند جوړ شي نو دا هم ځکه به بیا هم د وګو لاندې شي. نو د راکو د صلیب یو په دوه سیز ما هیله دا چې دغه بم نشته جوړ شي. السلام علیکم.
کونړ ولایت د ننګلام پرای کلی د ملک نه خبرې کوم. بشیر الله اکمل. زمونږ پیشنهاد دا چې د ملي تړون پروګرام لاندې زمونږ لپاره بور کوي وتلې ده، ټانکۍ جوړه شوې ده او اوس پورې شیشې نه راځي او مونږ په انتظار ناشي. په کار دا ده چې دولت دې ته پام وکړي او زمونږ د اوبو سیستم باید برابر شي. موږ په مشکل سره مخ یو. السلام علیکم و رحمت الله.
نن مج محمد د نور ولایت څخه د لشکرګاه بازار څخه اړیکه نیولې ده. ورورجان په دې من کې بهخي بد وضعیت دی. ورورځ چې نه پیدا کیږي ورورځ درته یلمن کې د کل لیټر په اتیا غوانی باندې کارتونه باوی غوانی باندې ورورځ د بهخي بد وضعیت دی. باید یلمن ته توجه وشي. باید یلمن ته پاملرنه وکړي. بهخي درته کډوالو د امز د خلک بهخي په بد وضعیت کې دي چې نه پیدا کیږي ورورځ. باید دا کار وشي چې یلمن ته توجه وشي او مرسته وشي راوته ورسې راوې یلمن خلک بهخي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دغزادی رادیو درنو اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه کې به واوري چې د هلمند له ولایت د شیراغا په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د متقاعد دی، څو کاله مخکې حقوق واخیستل خو په وروستیو کلونو کې حقوق پاتې دي. دی وایي بایومیټریک مې هم کړی، اسناد پوره په لاس لرم خو حقوق مې پاتې دي. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت د کډوالو او رستنیدونکو چارو د وزارت له سیمه ییز رئیس ښاغلي اختر محمد عزیزي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. نو بایومیټریک دی یو ځل کړی بیا یې در باندې ولیکي. مخکې د دې نه دی اخیستو تا چیرې کار کوو؟
ا ته د دې ټول کار ته مې درته
او مشکلات دي څومره دي؟ خاطه یوازې او کستا غوند نور سوګم شته نو دا شکایت هم چاته کړی والی صاحب ته یا نورو کسانو ته هم کړی؟ تدابیر پروگرامونه نه لری درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانونی وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرامۍ په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ستاسو رکسوي دوستان او خپلوان ژر تر ژره پیدا سي، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
السلام علیکم، زه د دانا ولسوالی یم. د دارو یو د یو نفر چې د درخوان میزي د ماسمه کازوی دی، د دانا ولسوالی د انجران په کلی کې دی. که د عرب سما وروري دغه زموږ لمبر دی 0 9 4 9 پر د اشکاره د ژنګوي موږ به بلا سوار کو. السلام علیکم ورحمت
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قسمونه همکارانو اوریدونکو ته. زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې د هرات ولایت کې نیولې ده. زه مخکې هلمند ولایت کې وم، د هرات راغلی یم، د چا سره کار کوم. نو دغه څه چې زه کار ورسره کوم، یو هلته چې پیدا کړی دی تقریبا به یوه میاشت به کېږي. دلته زه کار لالک دی، هر مسلمان ورور ته ټي وي ده شاوي ورور زما سره د ټلیفون برداره شماره زما سره اړیکه ونیسي چې معلومات ورکړم. خپل ماشین مې درلاسه کړي. زما د اړیکې شماره 0 3 2 4 2 او 4 شماره 0 3 9
السلام علیکم. زه ننګیالی کوچیم له میدان اړیکه مې نیولې ده وروره. موږ سره یو اور کړی ده په ننګرهار کښې را سره ده نیمایي کور ننګرهار کښې ده. د اختر په نامه ده ډېر مخکې راځي دلته موږ سره ده. که د هر چا یي یا د چا خپلوان یي چا ورور یي چا زوی پوښتنه دې وکړي ننګرهار چپجار ولسوالۍ کښې ده. ډېره د موږ دغه ده 0505 9 2. سلام.
السلام علیکم. زه رفله جان ګراکم. اړیکې مې همدالزه د واشیر ولسوالۍ سیمې ولې ده. ما د 15 کاله هلک پیدا کړی دي. تور کال یې په تنګ دي او چمپلان یې په پښه دي. که چېرې د هر سړي ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0503 9 8 4 2 4 6. بیا سلیپن شماره 0503 9 8 4 2 4 6. 0503 9 8 4 2 4 6. خدای پامان.
دا و ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو په هکله پیغامونه. هیله ده چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم په دې ډله کې وي. که نه وي نو دعایې به کوو چې تر څو په ډېرو نږدې وختونو کې پیدا شي. او اوس به هم راسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په لټه کې دي.
او د لابد کار ځای دي. کم از کم 2 کاله کېږي له خپل کور نه شوی دي. هر مسلمان ورو ته کپاره معلومات دي د خپله ځغه اوري او د مهربانۍ له مخې ما سره لږ دغه شمېره اړیکه ونیي چې خپله جایزه دې ترلاسه کړي 0508 15 8 4 9 و. یو بله شمېره هم وایم 0 2 0 و بیا 2 2 2 1 5 2 9. هر مسلمان ورور ته پیدا کړي خپله جایزه ترلاسه کړي.
السلام علیکم. زه خدای نظر خبرې کوم. د ما پیغام د پاره ډېر هډوکي نه شر شي. د ما د ماما زوی ده. په 4 کاله کېږي چې نادرکه ده. 4 کاله 2 میاشتې کېږي چې نادرکه ده. حاجي رحمان زوی ده. د بدرخیلو د کلي ده. د غزني ولایت د ګیرو ولسوالۍ ده. که هر چا ته په معلومات وي یا له چا سره وي یا د خپله د منګل هر وي نو په دغه شماره دې موږ ته وږي 0509 522 0505. ډېره مهرباني ده. در دې چې هر چا معلومات راکړو 5000 روپۍ انعام ده.
سلام علیکم. زه د راځو ازادي کار کوونکو ته سلامونه وایم. زه په خپله د بادغیس ولایت یم. د مقر د ولسوالۍ یم. د همدوغې د کلي یم. په نامه د اسدالله یزین را 4 کاله کېږي چې ورک دی. خو عمر د 15 کاله زما څه ورک دی. د هر چا سره چې وي یا اسدالله په خپله زما غږ دي. یا د بل چا چې معلومات وي د همدردۍ په خاطر د مسلمانۍ په خاطر و دغه شمېره ته د زنګ ووهي 0508 2 9 8 4. بل نمبر درته وایم 0508 2 9 8 4. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم متولا د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ نه زه احمد در کوم. د 2.5 میاشتو نه را په دې خوا زما د کاکا زوی چې اجمل نوم دی د والد صاحب نوم یې فضل رحمان دی نادرکه دی. د 12 کالو نه تر 14 کالو په عمر دی. که هر چا ته معلومات وي موږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي 0315 14 2 2. 0508 95 50 9 14. شمېره یو ځل بیا تکرار او 0315 14 2 2. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه هلمند ولایت حکیم الله خبره کوم. زما محمد دی. 3 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که څوک په دې اړه معلومات لري نو دوی په دې شمېرې باندې اړیکه ونیسي 0508 15 9 15 9 2. دې زه ته معلومات کوم نو پیغامونه نشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد اکبر د غزنی ولایت دیاک دی ولسوالۍ. موږ یو دوست ده چې په نامه د مومین ده. د پزلامت کاکا زوی ده. د عبدالله انان ورور ده. له ډېره وخته راسې د ایران په لورې تللی و نو دی څه معلومات نه لرو که کوم مسلمان ورور ته څه معلومات یا د مرګ په هغه باندې یا د ژوند په هغه باندې یا د بندیتوب نو دای دې موږ سره په دې شماره باندې اړیکه ونیسي. سی پر واویا 8 د ازادي راډیو ډېر مننه کوم چې موږ پیغامونه نشر کړي.
پیغام نور دا دی احمد شاه نومیږ دا یو کال کې چې نادرکه سوي په پاجي په باوړي کې هر مسلمان ورو دلې یا پاته لري په دغه شمېره د زنګ راتوي. ما نوم نانای دی د ورور نوم یې بل راماتي مشهور نوم پلار نوم پیزلا دی. آیا مسلمان ورو چې پاته لري په دغه نمبر کې زنګ وي 0 2 7 4 10 4. سلام علي.
بلی السلام علیکم. زه هلمند رمانی ما همیشه بخار نیما روزانا دلکه زمان میزه کی تقریبا سلور دیگه حالک نظر کشوه دورنی او تمیری نامه دا سلور کال عمر لری تور جامعه پر تندی بلی بخار دا شهر چه ارور می ارور می دقا حالک بیدا کرده دی من مهربانی دو جی دماتا پا دیگه امر زنگو خی ما شماره دې چې ډېر څه یا دوش پېټه دوش پېټه دل بل شماره مې چې تر اتاویا اته سوادري او یا اتاویا یو بل شماره بیا وای مورو جانا چې تر و ته یو شپږ دا شپږ دا چې یو دا بل شماره مې چې تر و ته اته چې تر درې و اته و چې تر اته و دا شماره مې جانا چې راو دا کله ورو مې شیرینی مری باور خپل شیرینی ترلاسه کې مونږ ته ریزن جوخي خدای ته امان.
السلام علیکم. دا غالي رادیو کارکون کو تاسو سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. زما تر زوی دې 15 کلن پتلای نوم دې د پان شبي پوره درښته ویلې کچا پیدا کو زما تر دې پدی په تما شمار اړي ته ونی چې پر و ات ات دری تیری سالور او به و نه خا دوا مننه چې وخم را.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما یو مرګره د شپان کال ده تقریبا واټه کال کې چې ورته و ده د بار په نامه ده کچیر د یو مسلمان ورسره ورسره یا پاړ معلومات لري د و کال رئیس ورسره و یا ته کال کې چې کچیر معلومات ورسره د مسره دی په دې چې راړې کوي یا پروا چې پروا
السلام علیکم. دا ازادی راډیو کارکونکو او شنونکو ته سلامونه او احترامات وایم. زه قدر الله قدر مند له هلمند ولایت له بولان له سیمه ته تاسو ته پیغام ته ځم. زه د الحمدلله زه قدر الله یم. زما د ورور نوم حیات الله دی چې بلکې یو کال شاوخوا کې چې شرنجان پر ترایې باندې نادره کسوی دی وکې هر ورور په اړه باندې معلومات لري زموږ سره یې تلیفون پر شمېرو باندې ګډون وکړي 0 2 7 8 3 10 8 8 0 2 7 8 1 3 1 0 8 8 بل شمېره تلیفون 0 2 7 2 7 8 8 نو زما ورور نشانه ته به ډېر ځان نه دی پر بخوان د عمل دی خپل سکول تر شا او خا باندې دی. وسلام.
بل حاجه کوم دا یا مخوب سوال کوم دا بل ولا زنګ ولای دی زما یو نه نه دی دا سوره کله په بل نشه دا کې نه دا پښتنه ده یو لسم سم ما سره دا سوره کې چې
گرانی خوری مجھ تاسو پیغام خپور کړ خو تاسو په هغه کې خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی. نو تاسو لطفاً خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او خپل د ټلیفون شمیره په هغه کې په خپل ولولي. مننه.
السلام علیکم زلال ایو تنجاد زابل مجیو دا کازوی و رکسوی دا میرویش نمیجی دا سینزمی ها چی وقتی چیزیم دا تلس کارو دا که هرچه ها بیدا که یهو بس درش میریت از زنگو ایسی پرابیه سلورا چه تنزش پتر سلور شوش پارد نو تنزو زرگوانه بس بخششی ده
السلام علیکم زما پیغام دا دی چې یوه دانه ورور مې دی چې تقریبا 19 کاله عمر لري او نادرکه سوی دی دا درې میاشتې کېږي چې د دغه جګړو دغه نامه کې نادرکه سوی دی نو که څوک هر څوک یې په اړه معلومات لري موږ سره دې په دغه شمېرې باندې اړیکه ونیسي 0 0 4 3 1 1 3 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 4 3 1 1 3 1 1 سلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد ظاہر بیان د بادغیس ولایت د بلمرغاز ولسوالی سر سره پاړی کیم زما وقا په مدد د ډیر کلو یعنی تقریبا د شلو کلو چې شهران تکلمه دی او دوری نه دره کوي دا چې د ټیک معلومات موږ نه لرو کله کله څوک وایي چې مانا پلانی ځای کې د ایران دی په پلانی ځای کې دی موسی نومیږي د ملا یعقوب اخوند زوی دی د حاجی ګل خان او د ګل محمد ورور دی نو زموږ هیله ده چې خدای دا که زموږ زغ اوري یا څوم دوستان چې د دوی سره یو ځای یا د دوی ملګری وي چې او زموږ زغ اوري نو هیله مو دا ده چې موږ سره په تماس کې شي او د دوی دقیق معلومات راکړي وایا پرې وایا 3 0 2 مارا یو ځل بیا تکراروم صفر او اویا صفر یو اویا 3 0 2 اخره یې 2 والسلام نړۍ منه د ازادي راډیو ته سلام په احترام
سلام تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته اړین کوم سلام کوم زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت کایرس سره په تماس کې زموږ د کاکا زی دی نصر درا کوي د 15 کال کې چې هر مسلمان ورته معلومات سره مشه دی په دغه شهر رنگوي
تقریباً
سلامونه علیکم له ټولو اردوونکو ته وړاندې کوم اکرام مینوال مخایسته کونل نه یو دوه خپل مخکې د کونل نه یو اردوونکو له حضرت پونم باندې ځان کړو چې ما تر څو پیدا کړی دی هغه د ما د کاکا زوی دی تقریبا 8 کال عمر لري دا وسی او وایې چې ټوډی لري چې ما پیدا کړی دی خو دغه مرغه چې ما شمیره واخیسته حضرت ټوډ نه هله کوم د ما هغه ګوري مهرباني د مخې ځما د شمیره واخلې مونږ ته د خپل ماشوم مخباري چې کورنۍ ورته ډیره زیاته خفه ده لمبر وایم 0 3 5 5 9 0 8 یعنی 0 3 5 9 8 5 ازادي راډیو کارکون کو نه له کوم چې ما دا پیغام ډیر ضرور پورته کړی چې هغه ورو پیغام پرې شوی چې دا ماشوم له ما سره دی نو کوس ما دا شمه راوخلې یا زه ته پروت نه له کوم چې ما ته زنګ وکړي زما هغه غوړي چې دا ماشوم لا سره ډښاله وي
درنو اوریدونکو په همدې ورستی پیغام سره درنو وزه دغه خبرونه پای ته رسیدې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانو تر اټلونکو خبرونه پوری تاسو ته آرام ژوند او نیکمرغي غواړم په مخه مشه
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 0 0 3 8 1 همدارسته سترګي یو ځل
مو ته یې ژوند وبم موتوي سرگ